افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم په پایل کې خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ور تسلیم شوي دي. د وزارت نن په یو اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي چې تیره شپه د اسلام کلا بندر له لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس لیکلي چې په دغو تسلیم شویو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فولډر ډوله موټر، 50 کلشنیکوفونه، 9 راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. ایران لارې طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه، د تیر حکومت ځینې پوځیان له وسایطو او تجهیزاتو سره ایران ته اوښتي وو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به د دغو یونیفورمونو شمیر 20,000 ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو تر منځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشره هیدر بار وایي پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستې او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړې دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دي ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د ایران په مرکزي ښار تبس کې له یوې پټلۍ د مسافر وړونکي ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې د لږ تر لږه 12 کسانو د مړه کېدو او په لسګونو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان مشتبه خالدي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې د 12 کسانو مړي او 10 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې دغه ریل ګاډی له مشهد څخه یز ته په لاره و چې تبس ته نږدې پر پټلۍ د ساختماني چارو له کیندونکي یوه ماشین سره ټکر وکړ. ویل شوی دی د ریل ګاډي 12 ډبې له پټلۍ اوښتي دي. ایران د ریل ګاډو د دولتي شبکې مرستیال میر حسن موسوي ویلي چې په دغه مسافر وړونکي ریل ګاډي کې 340 مسافر سپاره وو. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سوورو دونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. زلنسکی وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پاوز پرتلۍ د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د روسیې ولسي جرګې یا دوما هغه لایحې تصویب کړي چې په روسیه کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې یا ECHR قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحې تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به توشیح کړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده.
The human rights situation in Afghanistan is
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ پر ورځ خرابېږي.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځنګړې یونیفورم ویش اپیل کړی او ټول پرسونل مجبور دی چې دغه یونیفورم واغوندي.
هغه ځانګړې یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړې یونیفورم دی.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په ځینو سیمو کې د قومونو ترمنځ تر اوسه دښمني نه ده حل شوې او په ډیرو مواردو کې حتی د ځنګلونو ته د اور اچولو سبب هم کیږي.
یو جانب چې کوشتوز ده او بنه پریدي کم دې خلکو ته څو ورې خلکو منځ کې ګړې وشو پلاسارو کسان مړ شو.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه هم هیروي.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی په افغانستان کې د ښځو له حقوقو سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل وایي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بهر بحران بلل کیږي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو انجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو نوملړ ډیر وګد دی او دا سرغړونی مخبزياتي دودي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګه مشرې دربار لقوله دنجونو خوځو پاره د طالبانو وروستي محدودیتونه وحشتناک بولي او زیاتوي دا شرایط لنجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی لخپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو خوځو مخپټولو ته چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلې بار ازادي رادیو ته وویل
The human rights situation in Afghanistan is becoming worse.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ پر ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هر برخه کې هر ورځ د دوی پر حقوقو محدودیتونه لګیږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه د وضعیت د ډیرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې لیلا می ورهخوا لا ډیر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مشر زیاتوي د طالبانو د پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه او ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خوځو محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیواله ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خوځو د طالبانو محدودیتونه یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوي وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خوای د افغان خوځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نسته چې د چا حقوق نقص وي یا نقص د اسلامي امارت له خوا نه روان دي کوم برخو کې چې تر اوسه رسیدګي نه دي رسیدګي وسی.
خغل مجاهد د سرګندونې داسې محل کې چې طالبانو واک ته تر بیا ځلی رسیدو وروسته پر نجونو او ښځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې دا پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د ښځو حضور راکم کړ، پر ښځو مخ پټول جبري کړل او تر خوای له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې. یو شمیر ښځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې د دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. هخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولي هم وایي له ثانوي زده کړو د نجونو د راګرځولو او نورې محدوده کوونکې پریکړې د ښځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خوای د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي چې څه ډول له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک هم پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره لکتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یو خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطه لار روان دي. بایربوک وویل طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او آن د یوې قانوني واکمنۍ په توګه یې د پرسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه هم په بېرحمۍ سره ځپل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت وای په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به یې شمېر 100,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې که څوک د یونیفورم لا اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، یو انتقاد پر دوی دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه چې ځانګړي یونیفورمونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
د طالب ځواکونو یونیفورم په اړه د خلکو د پرله پسې انتقادونو وروسته اوس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل او کندهار خپلو پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړ. د دغه وزارت مرستیال نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شوی خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به د طالبانو د ځواکونو او امنیت اخلالګرو ترمنځ د همدی یونیفورم په اغوستلو توپیر کیږي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي، دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډیره فائدې هم دا د چپدې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیول شي.
کاغلی جلال خپل ټولو پولیسو ته په خطاب کې ویل کڅوک د یونیفورم اغوستل پلی نکړي سزا به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ازادۍ رادیو په دې اړه بیلا بیل راپورونه جوړ کړي وو او کوم کسانو سره چې مرکې کړي وي هغه ورته ویلي چې د عامو خلکو او طالب سواکونو د جامو ترمنځ توپیر نشته او دا کار دې لامل شوی چې د خلکو زورونه، غلاوي او د جرایمو نو ډولونه زیات شي. طالبانو تل دا خبره رد کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې خبري ناسته کې ویل چې تر دې دمه یوازې د 20,000 په شاوخوا کې یونیفورم چمتو شوی چې وروسته به دا شمیر زیات شي.
یاد یونیفورم چې د عسکري تعلیم نامې په پرنا کې په پام کې نیول شوی دی، تر ننه 20,000 جوړې تهیا او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلېږي. په راتلونکو 2 اونیو کې به دا شمېره 100,000 ته ورسیږي.
د نوموړي په خبره د یونیفورم د ویش دا بهیر به نور ولایتونو کې هم پیل شي. کاغلی ټکور وایي د دوی د پولیسو د بوټونو شکل به د تیر حکومت د پولیسو د بوټونو په شان وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ملي پولیسو په ګډون د افغانستان د ټول وسلوال ځواک امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر نور هم په هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي. د ډیری دوی د وژنې، شکنجې او زورونې په اړه هم راپورونه خپاره شول خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي دي. که څه هم چې تر دې دمه د هغو کسانو چې طالبان خپل د حکومت پولیس بولي ټول شمیر نه دی مشخص شوی، خو وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین الجزیری ټلویزیون ته ویلي وو دوی په پام کې لري چې 150,000 کسیز پوځ جوړ کړي. د تیر جمهوري حکومت د ټول پوځ شمیر تر 3.5 لک ویل شوی وو چې له 1.5 لک ډیرې پولیس وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو اوري وړاندې به واوري چې د هند په کلکتې ښار کې د آسیایي ملتونو جام لوبو ته د لار موندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د ټیم ترمنځ لوبه پیل شوې ده. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اوکراین چارواکي وایي اوکراینی ځواکونه په سیور دونیتس کې د روسیې د حملو په وړاندې په بریا مقاومت کوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د سیور دونیتسک په ګډون ځینو نورو ښارونو کې وضعیت ډیر ناوړه بللی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي اوکراینی ځواکونه په سیورو دونیتسک ښار کې چې په لوهانسک سیمه کې پروت دی د روسیې د حملو په وړاندې په بریا سره مقاومت کوي. دغه دفتر نن چهارشنبه ویلي روسي پوځیان د اوکراین پر ختیځ د ولکې ټینګولو په هدف د جګړې د تشدید لپاره دونباس ته د نویو منابعو د راوستلو په حال کې دي. له څو ورځو پر صنعتي ښار سیبرودونیسک جګړه په یوه اساسي مبارزه بدله سوې ده. روسي ځواکونو پر خپل عمده هدف چې د لوهانسک سیمې چارچاپیره د ټولو سیمو نیول دي خپل ټول ځواک متمرکز کړی دی. روسیا غواړي دا کار د روس پلوه بیلتون پالو په مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون سه شنبه په یوه ویډیوي وینا کې وویل د دونباس سیمه کاملا تاریخي دفاع روانه ده. شغلی زلینسکی ویلی د سیبرودونسک ترڅنګ لیسیچانسک او پوپاسنا له سختو ځایونو ګڼل کیږي. د لوهانسک والی شرحه هیدی ویلی پر لیسیچانسک چې د سیند بل غاړې ته یې سیبرودونسک ښار پروت دی توغندي ویشتل سوي، خو دغه راپور خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. روسی ځواکونو د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل وکړ. کله چې د اوکراین له ځینو برخو په شا وتنبول سول، اوس یې خپل ټول تمرکز پر سیبرودونسک ښار راټول کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په خپله وینا کې ویلي اشغالګرو ګمان نه کوه چې د اوکراین د پوځ مقاومت دی دومره قوي وي. په سیبرودونسک کې له ورځو راهیسې کوڅه پر کوڅه سخته جګړه روانه ده او په ساحه کې هم وضعیت شیبه په شیبه بدلیږي. روسیه د سیشن به پر از ادعا وکړه چې په سیبرودونسک کې استوګنیزې سیمې کاملا آزادې سوې دي، خو اوکراینی ځواکونه لا هم د ښار پر صنعتي ساحه او شاوخوا استوګنیزو سیمو ولکه لري. خو د بریتانیا دفاع وزارت نن چهار شنبه ویلي داسې نه ښکاري چې کوم لوري دي په تیرو 24 ساعتونو کې د سیمو د نیولو لپاره کومه پام وړ لاسته راوړنه لرلې وي.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د فوټبال د ملي ټیم ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې د فوټبال ملي ټیم به نننۍ لوبه چې له هانګ کانګ سره یې کوي وګټي. دغه لوبه د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې پیل شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه افغان لوبغاړي وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمرینی کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي.
بازیکنان از لحاظ روحی در بهترین شرایط ممکن هستند.
روحی پلو لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلو هم په ښه وضعیت کې دي او په تمریني کم کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. اوس لوبه 0-0 ده. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې وړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې ویګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لورې د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکې شنبې له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهر یې مینوال زیات دي. دغه راز د افغانستان د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه به په سپورتي خبرونو کې واورو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. دا لوبه د هند د کلکتې ښار په سالټ لیک لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 4 بجو پیل شوه. دا به د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه وي چې د هانګ کانګ په وړاندې کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې هند ته د افغان لوبډلې له رسېدو وروسته یې هلته تمرینات کړي او روانو سیالیو ته یې پوره تیاری نیولی. د افغانستان فوټبال لوبډلې روزونکي انوش دستګیر هند ته له تګ مخکې ویلي وو چې په خپله لوبډله باور لري چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار مومي. په کندهار کې د 5 ولایتونو ترمنځ د آزادو مبارزو سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې په پلان کې لري په کندهار کې د 5 ولایتونو فراه، نیمروز، هلمند، هرات او کوربه کندهار ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د آزادي مبارزې د ایم ایم ای څانګې سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې وړاندې لیکلي چې د کندهار د ورزش ریاست او ایم ایم ای فدراسیون د دې لوبو لپاره په تیاریو بوخت دی چې د روانې غبرګولې میاشتې په 1 نیټه به پیل شي. د 5 ولایتونو ترمنځ به د آزادو مبارزو سیالۍ د کندهار ولایت په دولتي جمنازیوم کې وشي. او د هند خزینه کرکټ لوبډلې مخکینی کپتان میتالی راج له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. میتالی راج نن پر خپل ټویټر پاڼې له نړیوال کرکټ د تقاعد له اعلان سره ولیکل چې په کم عمر دا ویاړ نصیب شو چې د هند ملي لوبډلې لباس پرتن کړي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل وطن استازیتوب وکړي. اغلی راج ویلي لوبیز ژوند یې له لوړو ژورو ډک و، خو هر ځل چې میدان ته ښکته شوې هڅه یې کړې چې د هند لپاره لوبه وګټي. نه دېرش کلنې میتالی راج په خپل درویشت کلن لوبیز ژوند کې د هند خزینه کرکټ لوبډلې لپاره د ټیسټ کرکټ په 12 لوبو کې 499 منډې، په 232 ورځنیو لوبو کې 1015 منډې او په 9 اوریزو لوبو کې 2364 منډې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې د نورستان اوسیدونکو وای په یو شمیر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه نه دي حل شوې او هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. ویل کېږي د ډېرو دغو دښمنیو په نتیجه کې یو بل ته د مړواړولو سربیره ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دوو اونیو کې په ځنګلونو کې د سخت اور لګېدو شاهد و. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د وزنګلونو کې لګیدلی اور هم د قومونو ترمنځ د تربګنیو نتیجه ده او که نور عوامل. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د نورستان اوسیدونکو وایي لسګونه کال کېږي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بوز مکی ځنګلونو څړځینو او نورو شایانو پر سر د قومونو ترمنځ دښمنۍ او اختلافات شتون لري. د دوی په خبره هم دا دښمنۍ د چیخ کېلو خو او ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ د سیمې د امنیت د ګډوډېدو او د ځنګلونو د لمنځتلو سبب کېږي. له دغو لسګونو دښمنۍ څخه یوه د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کوشتوزیانو او کامدیشیانو او بل هم د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د اوبو او ځنګل پر سر پیل شوی دښمنۍ دي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې 100 کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوی.
یو جانب چې کوشتوز د اوبو نه پریدي د کامدیش خلکو ته، او دا یو ځلې په 1910 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې یو جرګې په راس کې وو یو فیصله کړې وه. ډېر وخت دې فیصلې دوام وکړ، خو متاسفانه بیا د انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې د خلکو منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معیوبین دي، جانبیانو ته بې انتها خسارات رسېدلي دي.
ښاغلی وحدت وایي د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدره کې د ځنغوزۍ او ځنګل بیا د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د شخړو او جګړو سبب شوه دی.
دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده، چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دی خوا په دې کې حکومتونو فیصلې کړي دي، ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوي دي، مړي هم پکې شوي دي، زخمیان.
د نورستان بل قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني وایي د کامدیش کوشتوز او د چاهل او باخترنګ قومونو سربېره یې د ولایت په زیاتو برخو کې د ځمکې ځنګل او اوبو او څړځینو پر سر شخړې او دښمنۍ شتون لري چې نورستان ته ډیر زیانونه رسولی دي.
خوشتو ټول خلک ماجر شوی دی، یو کلی کور هم نشته. هلته ولایت ته تللی یا نږدې پراته ولایتونو ته لکه کونړ لغمان شو او نورستان مرکز ته، یو کور هم اوس په پښتون کې نشته. پیار او ژونیا کې دوه ولسوالي مربوط او مندور ولسوالي په ارتباط، دا د څار ځایونو په ارتباط کشیدګي ډیر موجود دی. دا مسایل پخوانه پاتې دي، دا باید حل شي.
د دوی په خبره چې د قومونو او کلیو ترمنځ شخړې او دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا او ګډوډۍ او زیاتوالي سبب شوې دي، چې حل کول یې د دښمنو کورنیو ترڅنګ حکومت او ټول نورستان ته ګټور دي. په نورستان کې طالب چارواکي هم مني چې په ولایت کې د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ جګړو او دښمنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي د یادو ستونزو د لمنځه وړلو او دښمنیو ختمولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
سلګونه داسې قضیه شته چې قومونو ترمنځ دښمنیانی وي، یا د کلی او کلی ترمنځ دښمنیانی وي، او داسې یا کورنۍ ترمنځ دښمنیانی دي. نو دغه دښمنیانی ډېری وخت د انسانانو د تلفاتو سبب هم ګرځي، او دارنګي مالی تلفاتو سبب هم کیږي، او د ملي شتمنیو دارنګي د حکومتونو سره د مخالفت سبب او باعث هم جوړیږي. نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا مشکلات د قومونو ترمنځ، یا د کلیوال ترمنځ چې وي، یا د اشخاص ترمنځ،
دا یوازې نورستان نه دی چې پکې د اوبوز مکې ځنګل او څرځینو پر سر لزګونو کالو دښمنۍ دوام لري، بلکې په نورو ډیرو ولایتونو کې دغه ډول ستونزې شته چې هر کال پکې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې رسیدو سربیره د امنیت د کمزوري کېدو لامل کیږي.
و موریدل چې د نورستان په یو شمیر سیمو کې د قومونو تر منځ زړې دښمنۍ تر اوسه پورې نه دي هوار شوي، او ځینې وختونه د ځاني زیانونو تر څنګ د مالي زیانونو په ترڅ کې ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دو اونیو کې په ځنګلونو کې د سخت اورونه لګیدلي وو. د نورستان سربیره دغه راز په کونړ کې هم په ځنګلونو کې اور لګیدلی. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اړوند تور تم ځنګل کې لګیدلی اور بیا د خلکو په هڅو کنټرول شوی دی. دې ځنګل ډیر زیانونه اړولي. نور به له خپل خبري اړه واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند تور تم ځنګل کې لګیدلی اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورمه ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک په لحال اور مهار کړ بوټی چې خیر باران کنٹرول سے
په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګیدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کومه د اور هغه پیښه وه، اور وژنه چې کومې طریقې دي، هغه ټولې طریقې ولس او دغه ساحې مسؤلین او خلکو هغه په لاس په کار شوي وو، هغه هم نن چې وونه ختم شو. او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل د سدا سه سنشته چې ادا سه ځنګل د ساحه چې پاغه کې د اور دغه پیښې.
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شامدره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوي اورونه مهار کړی شوي. په دواړو ولایتونو کې لګیدلو اورونو د نختر او زنغوزي او نوري په زرګونه ونی د اور خوراک کړي، او په دغه ځنګلونو کې د وسیدونکو ژوند کورونه او زال هم سوځیدلی دي.
و موردل چې د کونړ د چپې درې په تورتم ځنګل کې د لګیدلي اور په ګډون د ولایت په نورو سیمو کې لګیدلي اورونه کنټرول شوي دي. اوس به هم ستاسو ته پیغامونه واورو.
کټاوازه د کټاوازه په تمه سوایم د طالبان اورونه ته دا تمه خبرې پرې نه مې وسو خلق ما دروې اورونه جان چې تاسو کله اورونه جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپلې باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی ورو جان خو رادیوګان د ازادي رادیو په څوک باندې ټلیفون هم په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شی اوسې خلک زنګونه او یل امریکا رادیو ته ازادي رادیو ته پای طالبانو دا خوښي سوچ والای دا ملت ډیر وزوري دا ملت ته ته نه زوي وسلام
زوادنه مدا تخاط د برکت او سوالي ما سلام دی او ټول او د بنګ ته یې بعد سلام طالبان مزه نه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینان او غریبان او صغران او اعتماد او صاحب خپل اعتماد ته نه سور شوی، لیکن دا داخل ګم مزه نه پزور او وسه ټول صاحب د زور کار اخلي صلاح پزور او خپل یتین ته نه سور کوي خپل کون ته نه سور کوي مزه نه پزور وسه ټول دا باندې پاتې دا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ماسکی ماسو بس سلام ما د کوچانو مشکلات دي په افغانستان کې دي او مشکلات سره مخامخ دي. جعفری حکومت کې مشکلات سره مخامخ وو اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډیر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټو زور واکول اندې کړی دي غصب کړی دي موږ ته مالداري دي مان نه مالچرول الله سره ورکړی دي لاس موته دي نو هغه ته د ورور موږ اوس په کوسمو کې نه پریښودل کې حکومت کارونه مرام اندې بندي ورور موږ کوروندو ته نه پری دي چې موږ مالداري واغه مم الله سره ورکړه دي موږ مالچرونو چې دي هغه غصب دي
ته کچا کیږي ګرځا په ماټری کې په دغه ټو ماټری کې لاندې غنم ګونی دي سربیره دغه خشخاش ګونی دي په دغه ډول یې پاکستان کې چا کې دغه غنم مخنیوي دی وکي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې په دې برخه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه مهیروي خو یو ځل بیا تاسو په مرګ ورزوم د دې ساده مهم خبرونو لنډیسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینی لیک ډول شوی وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوی دی وزارت نن په ویل مکه دغه ادعا کړې ویل دی چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوی او چې تیر شپه د اسلام کلا بندر لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول باختر خبری آژانس راپور لمخې په دغه تسلیم شوی وسایط او مهماتو کې ټانکونه رینجر او فولډر ډوله موټر و 50 کلاشنیکوفونه 9 راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د ایران دغه اقدام ستایلی او ویلي چې دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا مضبوطې کړي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی د دې وزارت چارواکو نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د 2,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو دونیو به شمیر 100,000 یونیفورمونو ته ورسیږي د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې څوک د یونیفورم لا اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري د بشری حقوقو د څارنېوال سازمان او ناروی او زلبیا په افغانستان کې د خزو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده د بشری حقوقو د څارنېوال سازمان د خزو د برخې مشر هیدر باروي پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو له خزو خپل واقعي اخیسته او له خپل التیاو محرومي کړی دي نو موري ویلي هغه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د خزو د حقوقو تر ټولو جدي بحران ده
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي ډیره اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوسمهال د غنمو او غوړیو بای ډیر ختلې دي موک په همدی اړه د سوداګری خونی له لومړی مرستيال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده د مرکه وروسته درته راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورونو زه تاسو ته دا پیغام لرم چې دا د افغانستان غنم چې سوله وي بندي خو ترغه دي ګران سوله دا وس مشته چې موږ خپل غروي کې مرغې شې نسولې کدا سي چې ورور د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتله یاله ته رانی شي په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واټیا وسنه دا د خلکو سره دا شالته درېدلې دي چې د ګور د خلک جواله په شاده دا و در شو وخت پر لسترخه دا خو د مشرانو کار دي د تجارتان دی بیا قرار یې میاش نه رانی چې ګټه دی نه خوري اس اسمان نه لري بیا د رایت ګټه وخوري د مشکلان دی ګټه وخوري دا ولې مشتری دا رقم کیږي
تاسو خپل سوچ ورته ووي چې نه پېد شي ارمان کېږي شي نه را پرېږدي موږ وس کاغه ستې د خوانه چا په شي را پرېږدي چاغه موږ وخرو نه مده پندانی پر غولي وس کار کې نه مده خشخاش پر غولي وس کار کې نه خپل پر غنه موږ خپل غنه مده موږ خپل نو سورانه ولیدا شان مورته درولي دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وځي پاور کې چر ځای گیر کړ چې بشه موټر ته ورلګیت ووي دغه بار زبان بولم دا زبان نه بولم چې روان دي د یو شهر بل شهر ته مپرېږدي د یو بازار بل بازار ته مپرېږدي زه دغه ناری و مدرینیم خروار جواری ما خوړلې دی ولاکه د خمن میجو خوړلې تاسو حساب ورته وکړه دا خوړ کېږي په دغه دیګرم دا وس موږ ته چم وکړو بار چې غلط کار څه وې چې بار مولا سونم کاټه وې سرونه مم کاټه وې بار وای ولې مو وکړې مګر د ولې سره کېږي تی پکر وې
سلامونه نیکه هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته شریف اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم موږ د اسلامي امارات له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید دا غنم چې نور هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د مخ په کلکه ډول ونیسي اسلامي امارات مجاهدین وایي چې موږ مخنیول دي خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي بغلا
سلام علیکم دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم او ما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه غوښتنه دا غواړم چې دوی کوم غنیمت دلته بند کړي دی په یلمن کې خرڅلاوی باندې یا نخنامه ورته شي دغه نخنامه دی و انبار او وړو چیلو دغه شان تکشیږي چې موږ زکه پکارو مزیک حاصلات او په موږ په دغه راکاجو په چیلو باندې راکاجو تر پمپونه ورته شي نو هغه شان نرخ نامه نه یش دی هغه موږ مزکوارا چې وسه کوم غنم خرڅو دوی واغو ته نرخ نامه ارزان نه شه د مجاغتیر او شانس په پوره کولای بس دا موږ پیغام تر لوړپورو چارواکو ورسوي سلام خدای پامه
السلام علیکم څنګه شاز په خیره ده زړه ټولو منوال ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وای ما زما دا پیغام وای تر زړه ټول کارکونکو د لوړو مقامات پر ورسوي دلته په هلمند کې غنم ډیر زیات ګران دي او د خلک ډیر د وسکالۍ زپولې دي نو هله ده چې دغه حکومت مرسته ورسره وکړي د خلکو سره ډیر سخت حالات تیروي
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد حقبال د هلمند ولایت مزان خلا ولسوالۍ ستاسو ته پیغام پریږدم په دې هیله چې جوړ راغی تاسو نه پیغام راته نشر کړئ طالبان ورونه سمه هیله ده دا غنم د بحرنیو هوادو څخه راوګرځي غنم ډیر زیات ګران دي په 1500 کالداري په مساکلا ولسوالۍ کې ومن غنم دي په 1500 لس سلام ورته تللی
سلامونه دا پیغام د هلمند څخه ته پریږدم په هلمند کې ګرانی بیخي او تر رسیدلې ده له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په ګمرک باندې چې کوم ټیکس سخته کېږي دا باید کم شي چې تیل او غوړي او اوړه او دا شان چې واته راوړیږي لکه انبار او دا شان دا یې څه ارزانه راسي واته دلته ګمرکونه لوړ دي شان هم په ګرانه بیه دي بې وزله کورنۍ خپل په ماشومانو باندې سوداوي کوي کم چې ته په تصویر کې ویني
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دې سلامونه ورسیږي دا غنم چې ډیر ګران نسوي دي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان کوم غلجات چې باید نه پریښودل شي و خارج ته
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته نیک هیلي درانه سلامونه زه د هلمند ولایت د ناصرای د منطقې خبره کوم وروره د ما پیغام در سره نشر کړي دلته د مسلمانان ستړي دي وروره بسګر خلک دي ګرده داسې خلک سب دا دشتو کې ټوله وروره بسګر دي مړ خپل بسګر یو وروره داسې ستړي یو چې پریشي قدرت ولا کلرو کشتونه مم سره خراب سوله انو دا خلک ډیر ستړي دي وروره نو موږ سره د امرسته وسی د امرسته نه کیږي ټوله ولسوالۍ ته ورکړل او موږ ته نه راکې دا به انصاف دې چې موږ سره کوي موږ د منځ کو نه مانې په غژم کې نو وشته کړل دا غه سره ورک سول د نیوشته سره بیا رانه لدی خو دا نو دا خلک وروره ډیر ستړي دي ډیر دا چې کشتونه خراب وروره بل پیدا و پنا نه لري دا غه د بسګری و د مزکی یو اصلات او هغه هیڅ نه په خاص بسګر دي ګرځي په زمينه خلک سدل د داس نه دي چې ولا زمیندار خو سي دي خو ماړه دي پیسې لري مګر دا په زمينه خلک دغه دي سره تاوانيان نو وروره جان از مرد از ډاکټر لوړ پړو چارواک پوری ورسوي د خدای پر دې من غنم په 1500 روپۍ سواله وروره براو پلمیټ را دي 1500 روپۍ سره ورسېدل یو پلمیټ یو من پلمیټ وروره په 1000 روپۍ دي نو دا وس 12 راته پرې راستو چا یو واغه نور په غوړې راته وس په 2000 3000 روپۍ سواله د 10 لیټره د وروره په 3500 وسلور زره نو دا بارې څوک رانیوالای شي ورور داس مر پیغام در سر نشر کی ازادی راجو ته مدیر ډیر سلامونه بس دا هیله کو دا در دا چارواکو تر دا طالبان پر ورسو ورور
السلام علیکم زادری راجو کارکون کو ته ټولو سلامونه وایم در کپو غزنی ولایت کې د اندړو په بسوالی کې دکانداران په خپل سر باندې شی ګرانه کوي. یوه ګونۍ وړو په 5,800 روپۍ باندې دی. نه خو باید لوړ پوړې چارواکي اسلامي عمارت ته مداوا واوني.
سلامونه نیکې هیل د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته ټول سلامونه وایم. زما پیغام دغه دی چې ازادي راډیو ته پرېږدم چې دا ولې د ګرانۍ د دا اوس محصول ډېر راښته کېږي. څه کیسه ده؟ یوه ډبه غوړي 2,500 ته ورسېدل. یو من غنم په 1500 کلدار دي چې دا ولې؟
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو خپلې هیله سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي عمارت دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي. ګرده په مټرۍ کښې په دغه غټو مټرۍ کښې لاندې غنم ګونېږي، سربېره بیا د خشخاشو ګونېږي. په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاق یې د دغه غنم مخنیوی دې وکړي. په هلمند کښې غنم په 1500 کلدارې دي. اوس د رشو وخت هم دی او دا بیا ژمی را روان دي. دا خوار غریب ولس په دار کښې خپل ځان نه شي ساتلی. دا غنم ژر تر ژره ژر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره دغه د اسلامي عمارت مې دا غوښتنه ده. اوس سلام په احترام.
اوریدونکو، دا اوس ستاسې پیغامونه چې د غنمو د لوړو بیو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو. په تېره اونۍ کې موږ د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې وې. هغه هم سیمه ییز بدلونونه، د اوکراین او روسیې جګړه، هغه عوامل یاد کړل چې له مخې یې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو بیې ختلي دي، او وی ویل چې افغانستان هم له دې حالته استثنا نه دی. نن مو په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومان سره مرکه وکړه. راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو. مومان صاحب محترم، موږ ته د اوریدونکو ډیر پیغامونه راغلي دي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د غنمو بیې لوړې شوي دي. له تېرې اونۍ راهیسې تقریبا د دوه اونۍ کېږي چې دا وضعیت ده. ستاسو په نظر ولې د غنملاو په وخت کې د غنمو بیې لوړې تللي؟
واقعا یوازنی راډیو ده چې د افغانستان ټول خلک دغه راډیو اوري او پر حقایقو هم استواره ده. مننه لودین صاحب محترم، تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ افغانستان دومره غنم نه لري چې د افغانستان خود کې پایو کې، او زموږ ټول غنم تقریبا کده ته موږ د اسیا ایمانه څخه اکمالول په سلو کې تقریبا 50% موږ ټول غنم د اسیا ایمانه څخه چې د قزاقستان هیواد څخه اکمالول. چې تېر کال هم په قزاقستان کې وچکالي وه، او سږ د تېر کال چې سو هم وچکالي وه پشکې کې، یعنې سږ کال چې زه درته وایم د دوی ژمی وچکالي وه پشکې را تېر سو. بل تاسو ته معلومه ده چې په سیمه کې نارامي لکه د اوکراین او د روسیې نارامي، چې روسیې هم قزاقستان ته ډېر غنم ورکول، او موږ د قزاقستان څخه راوړل یا د روسیې څخه راسم راوړل، چې هلته د غنمو قیمت ډېر لوړ شوی دی، او روسیې خپل غنم پر قزاقستان ته اوس نه ورکوي. دي پر خپلو غنمو چې دي لږې په اصطلاح لاس پر نیولی دی، او نه غواړي چې په داسې قیمت چې اخلي حالاتو سره مطابق دی دا نرخ کوي، چې وچکالي هم وایي او هلته کمبود د غلې دي. لحاظ دا لعامل زه کولی شم چې دا درته وایم، په تېرو څو کلو کې چې یا څو میاشتو کې واخوا ته تقریبا په خارج کې نرخ په 400 و، په افغانستان کې تقریبا په 380 یا په 1500 تقریبا. دوه هفتې د مخ خپله په قزاقستان کې نرخ 450 او په کابل کې په 350 ډالر و، چې د دې موږ شاهدان یو. یعنې اوس تقریبا نوي نرخونه په دې خاطر چې ګران شوي دي تقریبا په 502 ډالره کلاس درې غنم په خپله په روسیه کې دي یا په قزاقستان کې دي په دغه قیمتو باندې. نو لحاظه دا د افغانستان غنم چې په افغانستان کښې هغه د افغانستان تکافو نه کوي، او غنمو علت ګرانېدلې دغه دي. خصوصا غوړي که تاسو راوړئ، غوړي په خپله په مالیزیا او په انډونیزیا کښې بند شوي دي، او ټولې دنیا ته دوی دغه خپل پام ایل چې دوی ورکوله تقریبا په هغو کښې کمښت راوستلی دي. د هغو د کمښت له امله په بازار کې د خوراکي توکو عرضه چې د لږ دی او تقاضا یې ډېره ده. نو لحاظه په دې خاطر ګران شوي دي په ټوله دنیا کښې.
د دولت له خوا نه آیا په وارداتو باندې د غوړیو او غنمو څه سهولتونه شته؟ په نورو هیوادونو کې چې کله بیې لوړېږي بیا په وارداتو کې مثلا ګمرکي تعرفې کمیږي، اقدامات کېږي. سږ کال سوداګرو لپاره څه سهولتونه شته د وارداتو په برخه کې؟
په سوداګرو لپاره په بعضی خوراکي موادو باندې محصول بيخي صفر دي او پر باندې باندې لیش کم دي چې د محصول اندازه کوي وغه تقریبا پر دغه نخ باندې دونه تاثیر نشي کولای. یعنی زه تاسو هم چوس په خارج کې په تیر شپږ میاشتې کې په خارج کې نرخ یعنی سلسله د پورتسو یعنی په دوه نیم سو او سپینځو سو تر رسیدلې دي. نو دغه ډېر تاثیر کړی. هغه د محصولات تقریبا داسې یو جزوي محصول راځي چې هغه په دونه پر نرخ باندې داسې څه خاص انګیزه او تاثیر نشته. ولې بیا هم دولت کوشش کوي چې ډېر سهولتونه راوستي چې هغه څوک چې د خوراکي مواد افغانستان ته راوړي د هغو لپاره سهولتونه شته. یعنی محصول یې په ډېر لږ وخت کې کېږي او توقع په ګمرکاتو کې دومره نه لري. محصول کم دی شاید په مالیاتو کې هم ډېره همکاري ورسره کېږي.
بله مومن صاحب داسې راپور نه موږ ته رارسېدلی دی اورېدونکي وایي چې له یو شمېر ولایتونو نه پاکستان ته غنم قاچاق کېږي یعنی پټ وړل کېږي. څه فکر کوئ سوداګری خونه له دغه پیښې نه خبره ده او دغه وضعیت روان وي دا به وضعیت نور هم د بایو لوړ نه کی؟
زه په خپل تقریبا د 13 هفته د هلمند څخه را لمشت دا سره پرونه شوې هلمند څخه غنم زولال ته مش یو دا نه غنم هم نه وې دي چې بهر ته ځي. په خپل خلک هم مخنیوي کی او هلته چارواکي هم د غځي محترم والی صاحب د جی سر مشول دن او پر یو شی شې چې پاکستان ته څنګه غنم ځراسي چې موږ دا وګورو تاسو په خپل قیمت وې چې په هغه ځای ته غنم ځي چې هلته لږ در افغانستان ګران وي غنم یې خواته ځي. دا چې هلته تقریبا قیمت چته وي او دلته ډیر وینو دا ورځي زه تقریبا په کې لښته ملاحظات درما ولې ما تقریبا تیر دوه درو ورځې چې ما پښتنه وکړه تقریبا په چمن کې چمن چې زموږ سرحدي شارګوټ دی او ګلدک ولسوالي چې موږ ته قتل دار نه خونو ډېر تفاوض سره دی. یعنی په افغانستان کې غنم ګران و او هلته ډېر ارزان و چې نه غو سبسایډي وکي سبسایډي وکي د غنم په اړه کې هلته ډېر ارزان و. بیا څنګه کېدای شي چې د دې ځای کاچاک ولر څه خاطر ولې په دې کې وزارت مالیه ډېر جدي اقدام کړی چې موږ د دې دا اقدام ستایو په ټولو بنادر کې او کې لو غنم هم نستیر دلای او نه نه څوکړلی سي.
بله او مومن صاحب نور کله په دې غنم لاو کې افغانانو خپل کندوان د کول سکل وضعیت په کتو ممکن ډیر افغانان ونس کول چې د کال غلا په کندوانو کې واچوي او بای هم لوړې دي او 2.5 میلیونه ټنه کم بود د غنم په افغانستان کې. ستاسو په نظر افغانان به څه ډول یو ژمی مخکې ولري څه ډول کال به مخکې ولري؟
دا زما په فکر کې چیرې د حالات په نمال له منطقوي او د جهان په حالات کوي فکر کوم چې دا به درې موقت وخت کوي او تاسو ګوري دا په دې خاطر کمپیوټر راځي چې خلک هم ټول د خپل غلط یو چا خسته یې کوشش کوي ګرد خرڅوینه په خو به ګرد خرڅول او خپل غلط په کور کې شه دا وینه بعد چې د کمپیوټر سره مواجه نسم. یعنی حالات ساري زما ارزو یعنی چې نیمه غلای چې د کور گزارای کی ځاګه ځنی ګرځي هغه نور بیرته خرڅوي. نو په دې باره کې دغه ستاسو مشکلات او دغه ستاسو خلک نه خرڅي ولې زه فکر کوم چې ان شاء الله دومره کم بوت لکه د خلکو چې فکر کوي چې په افغانستان کې بخښنه نه خسر ډیره قحطی راسي غوند قحطی نهسته. ان شاء الله دولت هم ډیر ته متوجه دي موږ خبرې سره کو او ملي سوداګر هم یوازې داسې دی چې په نورو مملکتو کې چې هلته د افغانستان ته غنم اسانه رسیږي او په شته کې سره رسیږي په کوششونه اخته دي چې دوه مملکتو څخه غنم افغانستان ته راوړي.
بله او کوم هغه هیوادونه دي مثلا تاسو مخکې د قزاقستان یادونه وکړه چې هلته غنم کم سوي دي چې اوس افغانستان ته وارد شي. نور کوم هیوادونه دي په سیمه کې چې هغوی مثلا غنم کافی لري او کولای شي افغانستان ته ولیږي؟
فکر کوم هندم کافی غله لري افغانستان ته په تقریبا چې دی هغه په ټول جهان باندې لګولي بنجز د ارزو دا چې هغه بنجز افغانستان مستثنا کی او د دې هغه کومکی غنم چې دی هغه افغانستان ته رسیدل دي. نور مملکتونه لکه اوس په خپل د امریکا کې غنم ډیر کیږي په کاناډا کې کیږي تاسو په خپل په دې باندې د کیل چې په خپل د غنم ډیر غټ کوشتونه لري او کولای شي چې د موږ افغانان سوداګری هر څوک کولای شي چې دغه څخه د دوی صادرات ولري ولې نه پوهیږي چې یا مملکتونه اوس خپل غنم ساتي او کبي صادروي ولې ملي سوداګر په خپل د دې موضوع ته تجارت په دې باندې کار کوي چې څنګه وکولای شو په افغانستان کې د غلو د غلې د کمښت مخه ونیسو. بدل شي هم باید موږ ولرو موږ باید ورود د ورجو ذخیره ډیره ذخیره ډیره ولرو د نخودو ذخیره ډیره ولرو د جوړو ذخیره ولرو چې دا ټول ضروري شاند یوازې غلم ضرورت نه کول شي چې مثلا بدیل شي هم به کولرو.
بلې عموما سب روسي پښتنه د بایو د کنټرول په برخه کې یو کمیټه جوړه شوی و چې دوی به په بازارونو کې بای کنټرول ولې شکایتونه ستا چې لا هم بای نه کنټرولېږي او دکاندار په خپل سر مثلا بای له بازار د بازار پرتل څو برابر یا څو افغاني شیل لوړ پلوري څه دی په دې برخه کې ستاسو اقدامات؟
فکر کوم د دې کمیټې غړي د افغانستان د سوداګرۍ خونه د دې کمیټې غړي ده او کوشش په دې کې وچې دا کوي چې کمیټه هم ډېر مجربه کمیټه ده چې محترم اغا صاحب فراس کړي شاروالی محترم شاروال صاحب سره دی په دې کمیټه کې خونه دی وګوري او د بهر څخه کرایه پر اچي ټول شان پر اچي بیا ګوري بیا نرخ تثبیتي چې دا شکه کوي او موږ نو وړو هغه نرخونه چې د جهانی نرخ څخه خلک پور تور کوي د دې او پس بوش پر عام وګړو باندې ظلم کیږي موږ د دې جدن مخالفت لرو او باید خلکو ته په ښه کیفیت او په ارزانه قیمت باندې یا په مناسب قیمت باندې خلکو ته باید ارتزاقي مواد عرضه شي.
د سوداګرۍ خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومند چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
حضرت علی کارکون غوردون کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو میں ذکر لای درودا زنگہار ولے درودا تول سالی دے کتر زید کلی فضال دا دزگاہ پے لگے دل دا دریم کال لے ہونا پالے شو دل تا خلق دے ډیر دا زنگ وہلو دے انٹرنیٹ مشکل سره مخامخ دی مد مسئلہ چروا کندا ہلے دا چدا پے من کفال کری.
السلام علیکم در رادیو آزادی ټول کارکون کو ریدون کو ته سلام وایم. بال سلام دا گزارش دے زما چې د نوې حکومت سره افغانستان خلک ډیر بیکاری سره مخ شو. دلته کارونه نشته, خلک دی وخت ډوډۍ د پاره پیسې نه لري. زه گزارش کوم د خپل مشرانو څخه د حکومت څخه چې په خارجي هوادونو سره داسې خبرې وکړي چې زمنګ د افغانانو د پاره د هلته د کار زمينه برابر شي او دوی ته د کاری ویزو زمينه برابر کړي ترڅو د افغانان هلته لاشي کار وکړي او خپل ځان ته یو نفقه پیدا کړي. نو دې د پاره ډیر جدي کار باید وشي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارګرانو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زه علي محمد ارمان یم د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ نه. نور زموږ دا مشکل دی د آزادۍ رادیو نو غوښتنه ده چې دا پیغام زموږ رادیو کې نشر کړي او دغه د ویزو ستونزه ده. ورور د افغانستان کاروبار نشته دی, موږ غواړو چې پاکستان پښتونخوا ته واوړو. دم خپل خپلوان دي هغې تپوس موکو د بنډیانو کې کارونه دي هغه موکو. زمون د پاکستان هیواد نه دا غوښتنه کوو چې مونږ دغه سفارتونه خلاص کړو ویزو ترلاسه کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادونکو رادو کارکونکو ته اور دونکو ته ډیر ډیر سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستې. ما دا پیغام د نوم درته نه خیما د باګرامۍ ولسوالۍ د شیوکې کلی نصر خبر کوم. خواهش کوم چې دغه ما پیغام په لنډو لنډو ټکو باندې درې څلور ورځې خپور کې. درې څلور ورځې دغه امارات حکومت صحیح ده, شریعت ده که اسلام نه مني هر څه منو. دا شریعت او مسلمانۍ خو هم داسې نه ده نه کېږي نه داسې مسلمانۍ کې شته. بله چې دا جمعه تیر دغه جمعه نه بله جمعه په لیدلو حال په لیدلو سترګو خپله مې لیدلی حال او درته وایم او نوم مې درته نه اخلم. د دولزۍ قریا شیوکې دولزۍ قریا د ولسوالۍ باګرامۍ پورې مربوط دغه طالبان او مجاهدون ورته وایي که طالبان ورته وایي هر څه قبولې. دغو یو کورلا ډوله یا ټوري ډوله موټر په باګرامۍ ساحه کې چپه کړی و. پاسه بیا په یو ساده لږ ده سبیزي چارۍ دو ارزان قیمت ته جړی کې ماخام راځي. ماخام ټیم کې راځي دی کرنګ راوسته جګی په بسکل روان ده دی نیولې چاله د عیشه مو نیو. تا باندې شک ده تا غونې د عیش موږ نه د ما بس نه تښتېدلې او همدا غلطه و سوک او لغت او په سوکمو دې خوله باندې په سوکمو په دې سترګو په دې مخ باندې والی او په دوونه مخې پې پړسولی و. بیا یې بولې او بیا پې څه خپلوان اغلی وو. ورته ویلې چې دا خو ډېر ساده لږ ده لیونترا غونې لیونۍ هم ده وې زمانه ته کې کوي تاسو مسل لاړ شي. ګوره دا مسلمانۍ نه ده وینې صاحب بویزه تحقیق دې نه وکړه بیا چې ثبوت یې ونه خطرې وبوله خوشی کړه. دوی بوت یوه شپه یوه ورځې بندې کړې وو. عملته یې موالی وو سخ وهلی وو. بیا چې د کته چل دا او کچه شه دا شش درک ته بوله و دونه من غوسم درک وک شش درک ته بوله او شش درک د ابو محمد خان دلته بوله او دلته بیا ډیر وهله بیچره وخک موټر کې را چوله سترګې په پټ کړي د چپلک انتنا خېسه موبایل انتنا خېسه
د هرات ولایت څخه مجرور الله زره کور ماجر دلته پراته یو بی ځایه کندې و رندې و اعتمادو بی بدبخت خلق دی چې ټول بی ځایه سوي دي او د بادغیسو د پاریاب د غور او د څو ولایت راغلي دلته شی نه لري خوراکي مواد نه لري یوه بوجي وړه کومک ورسره سوی دي په دا پنځه میاشت کې د خدای یوه روپۍ هم بیا نه ده ورکړی نه هم نغدي کومک کړی نه هم د بل څه کومک کړی که کلینک ته هم په دغه ډول څلور ګولۍ کومک ورسره کوي چیرې مواد دی سوی تغذي دی د کوچنیانو هغه هم په یو داسې شکل باندې ورکوي چې هر چیر یو پسترینه و بیکاره شی به هغه راوړي به دا کوچنیان ته ورکوي څوک د چا خبره هم نه اوري موږ غواړو چې موږ دغه پیام و مسؤلینو ته ورسوي او ستاسو د راډیو د لارې څخه خلک توجه دغه ته وکړي مسؤلین او زموږ سره یو اندازه کومک وشي نه خپل وطن ته تلای سو او نه هم شی د خوراک لرو کوچنیان مو را باندې ژاړي در به در دلته سره ناست
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام را ولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422111415
شمیره بیا تکرارو 00422111415
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422111415 شمیره بیا وایم 00422111415
ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور با خلو لپردو کا وخرغلو ش ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور با خلو لپردو ټول بلاری شوی شي کوا خراغی شا ظلمو دا وطن لجگ غرو دا تا ڈک بکڑم لمن لا تو تانو جن غزو دا گدر دا چینارو دا یا قوتو سرو غمو پور باخلو لپردو سولی